دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې. نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د مارچ 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د سینټ د مشرتابه لپاره انتخابات، په بلوچستان کې په کان کې چاودنه، د وجسی وزیرستانی ځوان د مقدمې اوریدنه او د خبرونې په دویمه نیمای کې یونیس پروګرام هارون باچا هنري ګړی اوریدل مهیروي. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه تاسو ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په پاکستان کې نن د سینټ د مشرتابه لپاره انتخابات کیږي. په بلوچستان کې د کولی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر هیله ښودلې چې د مۍ تر لومړۍ نیټې به ټولو امریکایانو ته کورونا واکسین ورسیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي. بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک د هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دي. د دې وړاندې مارچ پر درېمه د سینټ لپاره د نیمای غړو ټاکنې ترسره شوې. دا مهال د پاکستان سینټ ټول سل غړي لري. سینټران د شپږ کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کال وروسته د نیمای غړو د کاري مودې سرته رسیدو وروسته پر خالصو نیمای چوکیو بیا انتخابات کیږي. خو د سینټ د مشر او مرستیال مشر د کار مده تر درو کالو پورې وي او دوی د سینټ د غړو لخوا انتخابیږي. په ولسنګ د کولی په یو کان کې د چاودین له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوی دي. پېښه پرون له کوټ ښار څخه 6 کیلومتره لري ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کولی په یو شخصي کان کې رامنځته شوې ده. په کان کې اته کارګر په کار بوخت ول چې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنه وسه او سمدستي کان ونړېدی. د ولسنګ قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر نصیر احمد خان ناصر نن سهار مشال رادیو ته ول چې د پېښې له ځای څخه دوه کان کیندونکي ژوندۍ راستلې خو هغه نور شپږ مړه شوی دي. په ولسنګ زیاتره وخت د کولی په قانون کې دا ډول پېښه رامنځته کیږي. په روان کال کې تر اوسه یو پنځوس کال کې دونکي په دا ډول پیښو کې وژل شوی دی. په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت د وزیرستاني ځوان قبله مسجد په وژنه کې د تورونو دوه پولیس افسران محمد انار او محمد فیصل په ضمانت خوشکېدو غوښتنه رد کړې ده. د نقیب مسجد کورنۍ وکیل صلاح الدین پاور پرون له اورېدنې وروسته مشال رادیو ته وویل چې عدالت ته درې ګواهان وړاندې سول او هغوی ګواهي ورکړه چې دوی د پولیس لخوا د نقیب مسجد د نیولو پر وخت موجود ول. عدالت د دې مقدمې د اورېدنې لپاره د مارچ 18 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې پولیس نیولی وو او د ځینو نورو کسانو سره یو ځای وژلی وو. هغه وخت د دې شهر د ملیر پولیسو پخوانی افسر روانوار داوا کړی و چې له پولیسو سره په مقابله کې څلور ترهګر وژلي، خو د سند پولیسو په لټنیز ډلې دا مقابله جالي ګرځولې وه. د نقیب مسعود وژنې په مقدمه کې روانوار او درې نور پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځینې په جیل کې دي او ځینې پخوانی پولیس افسران او سپاهیان له درو کلونو راهیسې مخروران دي. د پاکستان د مواصلاتو ادارې یا پی ټی په دې هیواد کې د چین ویډیوي اپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولی دی. پی ټی دا ګام پرون د پېښور های کورټ لامر ورسته پورته کړ او ټول انټرنیټ رسون کمپنیان ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک اپ بندولو لارښوونه وکړه. ټیک ټاک په ټولنیزو رسنیو د لنډ ویډیوګان خپرول اپ دی، خو عدالت پرون خپل پریکړې کې ویلي چې په پاکستان کې پر ټیک ټاک لا اخلاق پریوت ویډیوګان خپریږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. عدالت دا پریکړه د ټیک ټاک پر ضد یوې وکیلې نازشالی او سارا مظفر پر درخواست د اورېدنې پر مهال وکړه. پی ټی له دې وړاندې هم د تیر کال 2020 په اکتوبر میاشت کې په ټیک ټاک بندیز لګولی و چې لاس ورځې وروسته د دې کمپنۍ له هغې ژمنتیا وروسته بیرته لرې کړ چې له خپلې پاڼې به د کاروونکو هغه ټول حسابونه بندوي چې د دوی په وینا غیر اخلاقي مواد خپروي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هیله ښودلې چې د مې تر لومړۍ نیټې به هر بالغ امریکایي ته د کورونا واکسین ورسیږي. نوموړي دا خبره پر ماښام د 1.9 تریلیون ډالرو اقتصادي مرستو بنډل لاسلیک کول څو ساعت وروسته پر ملي ټلویزیون وکړه. بایدن د کورونا وایرس جهانی وبا اعلانېدو لومړي کلیز پر مهال په سپین ماڼۍ کې د وینا پر مهال هیله وښوده چې د واکسینو په کارولو سره به دا هیواد د جولای تر 4مې رخصتۍ چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ د عادي حالت ته نږدې شي. نوموړي پر دې مهال اعلان وکړ چې د دې ادارې بل امریکایي ایالتونو سره کار وکړي چې په زیاتو روغتیایي مراکزو، درملتونونو، د واکسینونو په ولسی مراکزو او نور ګرځنده مراکزو کې د واکسین موجودګي باوري کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل زموږ غل مشال رادیو څخه ورې لکه څنګه چې مو واوریدل چې په پاکستان کې د سنټ د مشر او مرسیال مشر لپاره انتخابات کیږي په همدې تړاو دا وخت په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر لیکه دي طاهر خان صاحب تر ټولو لومړی کې دار ته وایس چې د سنټ د مشر او مرسیال مشر لپاره د انتخاباتو پروسه څه وخت بیا تر څه وخت پورې به وي او د کومو ګوندونو یا د حکومت یا اپوزیشن لخوا څوک څوک کاندیدان دي یا ولاړ دي؟
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. لس بجې د پاکستان د صدر ولسمشر لخوا د سینیټ غونډه وختو د غونډې را بللو، لیکن تر اوسه پورې غونډه نه ده شروع، اجلاس نه ده شروع، لیکن اکثر چې کوم سینیټران دي بیا چې کوم کاندیدان دي امیدواران دي هغوی د پارلیمان ودانې ته رسیدلی دي او داسې هم موږ معلومات ترلاسه کړي دي چې دواړو غاړو نن سهار د ناشتې لپاره سهار د چایو لپاره هم د هغوی دلته د پارلیمان په ودانې کې هغه کړې وه ناشته. نو اکثر خو راغلي یوسف رضا ګیلانی رسیدلی دي او دغه رنګ دا چې د یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن د مخالفو ډلو لخوا کاندید دي د چیئرمین دپاره او دغه رنګ صادق سنجرانی دا د حکومت سکم واکمن ډله دا پی ټی آی او د هغه اتحادیانو لخوا دی هم د پارلیمان ودانې ته رسیدلی دي او بیا چې کوم د مرستیال لپاره د ډیپټی چیئرمین لپاره د اپوزیشن لخوا عبدالغفور حیدری دا د جمعیت العلماء اسلام یو مشر دی او مرزا افریدی دا د پی ټی آی او دغه اتحادیانو لخوا د نائب چې کوم ډیپټی چیئرمین دغه لپاره دی کاندید. نو اکثر کاندیدان امیدواران او سینیټران هغه پارلیمان ته رسیدلي دي. البته تر اوسه پورې غونډه نه ده شروع، لس بجې وخت وو او طریقه به دا وي چې اول به نوې منتخب شوي سینیټران چې شمېر یې اته څلوېښت دی دوی به سوګند پورته کوي، د هغې وروسته به بیا دغه اجلاس د سوګند حلق نه وروسته بیا دا ملتوي کېږي او بل غونډه به هم نن رابلل کېږي چې د هغې وخت وروسته بیا چې کله اجلاس ملتوي کېږي اولنۍ بیا به د هغې وخت هم ټاکل کېږي چې په دغه دوران کې به د کاغذات نامزدګي رسمن به داخلي کاندیدان او وروسته بیا یو وخت میدان کېږي. نو هغه دویمه غونډه به د انتخاب دپاره هم نن راکېږي. بل خوا اسلام آباد کې د دې انتخاباتو نه وړاندې د تورونو د الزاماتو هم یو بازار ګرم شوی دی او تیر ورځ په خپل اول خو مریم نواز د مسلم لیگ نائب صدرې هغې دا دعوا وکړه چې دوی ته ګواښونه شوي دي، دمکې ورته ورکړې شوي دي او دا هم دعوه کړې چې کنځل ورته شوي دي. وروسته بیا وزیر اعظم پخوانی او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په خپل یو ویډیو خپره کړه، په هغې کې هغه هم دا دعوا وکړه چې د نور ته دمکې ورکړې شوي دي او د خدا هم الزام لګو چې دا ورته ویل شوي دي که مریم نواز خوله بنده نه کړه نو دا به د منځه یو ډول شي. بیا تیر ورځ یو بل پرمختګ دا وشو چې د مسلم لیگ نون یو سینیټر حافظ عبدالکریم د مسلم لیگ نون مشرانو سره په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو او دا دعوه وکړه چې د تا ټلیفونونه راغلي دي چې ووټ به د حکومت چې کوم کاندید دی امیدوار دی هغه ته ورکې او د اپوزیشن امیدوار ته به رای نه ورکې. دغه خبري کانفرنس کې پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاکان عباسی هم ناستو او ادی خو البته دا ونه چې ټلیفون د چا لخوا راغلی دی، لیکن د پاکستان په سیاست کې د ټلیفون د نامعلومه ټلیفون معنا بیا خلک پیژني چې هغه اکثر اشاره د پاکستان استخباراتي ایجنسو او د خلکو ته وي. تر اوسه پورې حکومت یا فوج یا استخباراتو په دې اړه باندې څه بیان نه دی وکړی. البته د حکومت چې کوم د اطلاعاتو وزیر دی شبلی فراد هغه بیا په اپوزیشن دا الزام لګولی دی چې دوی په پیسو باندې سینیټران هغه پیسې خرچ کوي او سینیټران اخلي. بل به لږ لاړ شو مختصر چې دا وخت په سینیټ کې د اپوزیشن سره شمیره ده او د حکومت د پلویانو د حکومت د ډلې نو هغه ته څلوېښت د پی ټی آی او دغه اتحادیانو دي او یو پنځوس دا وخت چې کوم د اپوزیشن ټولې پارټیانې دي د هغې شمیره دا وخت اوسنی چې کوم سینیټ دی د دې تعداد نه نوی دی. اول د سینیټ شمیر وو یو سل او څلور سینیټرانو باندې دا مشتمل و، لیکن کله چې په دې اوسنی انتخاباتو کې د پخوانی قبایلي سیمو څلور سینیټران کم شول نو شمیر سل پاتې شو، لیکن نه نوی دی ځکه چې د مسلم لیگ نون یو سینیټر اسحاقدار هغه سوګند نه دی پورته کړی، هغه باندې دلته کیسونه دي، هغه په لندن کې موجود دي. نو نه نوي کسانو کې شمیر د پی ټی آی د اتحادیانو ته څلوېښت دی، د اپوزیشن یو پنځوس دی، لیکن دواړه دا دعوه کوي چې انتخابات به دی اوګټي. او تیره ورځ خو شبلی فراز د اطلاعاتو وزیر دا خبره هم کړې وه چې دوی به هر هغه لار خپله کړي چې خپل کاندید هغه کامیاب کړي. لیکن نن سهار مسلم د اپوزیشن دا دعوه کړې ده چې کله د دوی د ناشتې لپاره سینیټران جمع شوي وو، نو په هغې کې دوی دا دعوه کوي چې یو پنځوس کسان دوی سره په هغې کې موجود وو. لیکن یو خبره بله مختصر کوم چې جماعت اسلامي په سینیټ کې یو ممبر لري، او جماعت اسلامي اعلان کړی دی چې دوی به نن چې کوم انتخابات کېږي په هغې کې رای هیڅ چا ته نه ورکوي.
صحیح سمه ده، ډېر مننه ترخان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولري. زموږ غله مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. لکه څنګه چې مو واورېدل، په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو او د دې هیواد پخوانی لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی بیا د اپوزیشن د لسو ګوندونو د ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک امیدوار دی. دواړه له تیرو څو ورځو راهیسې پر سیاسي ګوندونو ګرځي او د ځان لپاره وسخه رایه غواړي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دا ټاکنې شاید د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدله کړي. خو څنګه؟ عبدالی کاکړ په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د سینټ چیرمن ټاکنې له هغه نه ورځې وروسته کېږي چې کله اپوزیشن اتحاد په قومي اسمبلی کې د حکومت په مقابله کې د کمو غړو لرلو باوجود د اسلام آباد په سینټ باندې حکومتي امیدوار ته شکست ورکړی وو. د ماتې وزیر اعظم عمران خان مجبور کړی وو چې له قومي اسمبلی د باور رائے واخلي چې بیا وروسته په اخیستو کې بریالی هم سو. یوسف رضا ګیلانی چې اسلام آباد پر چوکۍ حکومتي امیدوار ډاکټر حفیظ شیخ ته شکست ورکړی وو، نن د سینټ د چیرمن لپاره د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ لخوا امیدوار دی او مقابله له حکومتي کاندید صادق سنجرانی سره ده. دواړه له تیرو څو ورځو راهیسې په اتحادي او مخالفه ګوندونو ګرځي او د سینټ چیرمن جوړیدو لپاره ورزخه رائے غواړي. د سینټ ټول سل غړي دي چې په کده مهال اته څلوېښت د حکومت او دوه پنځوس د اپوزیشن ملاتړ دي. خو د سینټ د اسلام آباد د چوکۍ برعکس دا ځل بیا د حکومت پر ځای په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي او همدې ته په کتو سره باید یوسف رضا ګیلانی بریالی سي. خو کارپون وایي چې د هیواد په سیاست کې تر اخیری وخت پورې په حتمي توګه هیڅ نسی ویل کېدلای. همدې طرف ته په اسلام آباد کې میشت خبریال اسد علي تور چې د عدالت او سیاسي چارو په اړه رپورټینګ کوي وایي په سینټ کې د اپوزیشن د اکثریت سربېره هم صورتحال چور لټ بدلېدلای سي.
صورتحال چور لټ بدلېدای سي. د صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد پر مهال هم بدل شوی و. کله چې سنجرانی د سینټ مشر جوړېدی نو هغه وخت هم صورتحال چور لټ بدل شوی و. اوس هم دغسې کېدای سي. عوامي نشان پارټي په بلوچستان کې له بلوچستان عوامي پارټي سره په اتحاد کې ده او که سنجرانی ته ووټ ورکوي نو د اپوزیشن د رایو شمیر به راکم سي. دغسې که جماعت اسلامي یوسف رضا ګیلانی ته رایه نه ورکوي بلکې له سره یې د هیچا په حق کې نه استعمالوي نو هم ګټه د حکومت ده. نو دغسې معجزې موږ په دې وروستیو ټاکنو کې لیدلې دي. یو ځل مو د سینټ د عدم اعتماد تحریک او بل ځل مو په 2013 کال کې د سینټ چیرمین د ټاکنو پر مهال.
عوامی نیشنل پارٹی دا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخه دا ویلی دی چې خپل دواړي رائے به یوسف رضا ګیلانی تور کوي. تر دې وړاندې د عدم اعتماد تحریک پر مهال د دې ګوند سینیټری ستاره ایاز د اپوزیشن پر ځای صادق سنجرانی ته ووټ ورکړی وو چې هم په دې اساس ای این پی هغه له پارٹی وایستله. څو ورځې وړاندې صادق سنجرانی او د دفاع وزیر پرویز خټک د این پی له مشرانو سره ملاقات کړی وو چې پکې حکومتي ډلې د سینټ مشر په ټاکنو کې د دې ګوند د ملاتړ غوښتنه کړې وه. اسد علي تور پر ټاکنو کې د صورتحال د چور لټ بدلېدو په ملاتړ کې د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د خبري حواله ورکوي چې نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړي وه. هغه ویلي چې صادق سنجرانی د ریاست کاندید هم دی خو هغه د ریاست وضاحت ونه کړی. البته د پاکستان په سیاست کې په عمومي توګه د ریاست اصطلاح د فوج لپاره استعمالېږي. اپوزیشن دا وکی چې د سینټ مشر د ټاکنو لګټلو سره بعد د وزیر اعظم عمران خان د واک زیوال شروع سي. خو البته حکومتي وزیران په وار وار وایي چې حکومت هړنګېتو ته هیڅ خطر نشته او خپل 15 کلنۍ موده به پوره کوي. په امریکا کې مشر د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي د سینټ مشر ټاکنې به شایي د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدل کړي. که فرض کړه ټاکنې حکومتي امیدوار ګټي نو په ممکنه توګه څه کېدای شي؟ ډاکټر تکی د دې په جواب کې وایي
نو که سنجرانی صاحب وګټي نو بیا خبره به د احتجاج طرف ته بزي، څنګه چې هغه اعلانونه الریډي کړی دي چې 26 مارچ نه لانګ ماو پارٹی شروع کیږي او یا کم اپریل باندې فلانے فلانے زه درس او زم ډیر انټرسټینګ ونه کې ټاکلې ده د فیض آباد چوک یاد کړی ده چې کوم پنده او د اسلام آباد په منځ کې ده. مولانا صاحب فضل الرحمن دغه پاتو خو بار بار دا خبرم کړی ده چې د لانګ مارچ خو پنده طرف ته مقصد د جی ایچ کیو طرف ته تلی شي، اما د سه پام نه ده چې جی ایچ کیو باندې بدی مارچ کوي، خو بهر حل علامتي خبره ده چې پنده کې مارچ وشي. نو بیا خبره ده پارلیمان کې خو بهر حل غیبی احتجاجونه کوي او د عدمه اعتماد خبره بیا هم کې دي شي، خو ټیکټیکلی دی بیا سټریټ
احتجاج طرف ته ځي. او کفرز کې د اپوزیشن اتحاد امیدوار یوسف رضا ګیلانی د سینټ چیرمن چوکي کټی نو د دې په ممکنه توګه د دې هواد پر سیاست څخه اغیز وی. بیا هم ډاکټر تکی جواب راکوي
ګیلانی صاحب د دې کې پاس شي نتیجه بداوی چې هغه خپل دغه 53 ووټونه په خپل ځای باندې وساتل او اكيد دیشی چې د حکومتي اتحاد نوم دوه درې ووټونه ورته ملو شي، نو دا د اپوزیشن هغه پوزیشن ته تقویه ورکوي چې هوا بدلېدلې ده. دا خبرې چې کېده چې عمران خان به لس کالو د پاره به وي او شل کالو د پاره به باجوا صاحب ناست وي او جنرال فیض به وي، نو د هغه بیان چې کوم ده هغه ته بیا ځان رسي او د اپوزیشن د پی ڈی ایم اتحاد چې کومه اوس پوزیشن دی چې بھائی د فوج د سیاسي معاملاتو نه لاس واخلي، خپل چې کوم منصبي کارونه دی هغه دې کوي، نو هغه خبرې
تم بیا تقویه ملایوي. په پېښور کې خبريال او چېړونکو محمود جان بابر بیا یو بل اړخ ته اشاره کوي. دی وايي ک فرض کا صادق سنجرانی د سېنات د مشري ټاکنې غټي نو لږ سره تر فشار لاندې د عمران خان حکومت به لږ څه د خوشحالي سا واخلي.
زه په خپل دا نظر لرم چې دی وخت کې حکومت چې کوم مشکل سره مخ شو، کوم چې یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د سینټ نشست ګټلو، د هغې نه پس ک صادق سنجرانی د سینټ د چیرمنشپ د ووټ ګټي، نو د عمران خان صاحب چې هغه خراب شوی ساک سیاسي ساک چې کوم دی هغه به سنا سه په خپل ځای ته واپس راشي او دوی به سا والی، یعنی کني د هغې د خپلو کسانو هم زړه غورځېدلی دی او د هغې په خپله هم پوزیشن خراب شوی دی چې هغوی حکومتي او سیاسي معاملې د غریب خپل کنټرول کې نه دي.
اپوزیشن او ځینې کارپوهان پر فوج دا تور پورې کوي چې عمران خان په واک کې راوسی او د صادق سنجرانی د سینټ چیرمن جوړولو کې په خوا رول لوبولی وو. همدا ظلم د سینټ په انتخاباتو کې له کارپوهانو سره د فوج د رول وره ده. خو د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د خبري غونډو پر مهال په وار وار دغه سي تورونه رد کړي او ویلي دي چې فوج باید په سیاست کې راشکیل نکړل سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
زموږ غل مشال رادیو څخوري د بلسان په مارواړ سیمه کې د کولې په یو کان کې د 14 لامل شپږ کان کیندونکو وجل سوي دي. پېښه پرم په شخصي کان کې رمسته سوي و چې د مرستو کار یې تر نن سهار پورې روانو. لدې وړاندې هم په بلسان کې د کولې په قانون کې د ګیس جمع کېدو لکهبل د ډول 14 سوي چې یو شمیر کان کیندونکو ته مرګ جوړ لاړول و. په دې نور حال ایوب ترن راکوي.
د کوټ څخه 15 کیلومتره لري وختیز لورته د مارواړ په سیمه کې د کولې په یو کان کې د 14 لامل شپږ کان کیندونکو وجل سوي دي. د چامړې چنن سار وختي رئیسل سوي دي. د خبره په کوټ کې د بلوچستان د ناوړي وزي د مخنیوي د ادارې یا پی ډی ایم مشر نصیر احمد خان ناصر و مشالې ډوته کړي ده او ویل دي چې په پېښه کې دوه کسان تیر ورځ ژوندې رئیسل سوي وو.
دا چې دا مې تن دې سورته وای مې تن دا هغه جس جمعکیزه په دغه کې هغه د نارنګي جس فوند کو سلام ګیسی د سی په سړی باندې راځي بیا دا نن غبن چې هغه خو نو یو دم نقصان راځي دا د پرشن لیست په دې باندې لیکو چې دا تقریبا یو د 200 فوټه د نن دا د دې کار کول په دې ځای کې نو د شپې تر 200 به وځو پر خو تر 200 به وځو په 30 دی تر 200 فوټه واره دو چې مخ ته نه سوې ته مخ کې نه ای د کول پرشر دا د دې پرشر سی ریلیس او یو څه د دې تاریخي کار چې دا د ریسکیو کمانو نو په کې به را د پرشر دی ریلیس چې هغه سی ریلیس سو دا درسلور بجره بیا تیم اخري زید اور ور سه دی کوم سی اپیز در ډډ باډیز راهم راوي
پر پيشه باندې خپل په پاکستان کې د کویلې د کارکونکو د اتحادي مشر سلطان لالا سخت خوښنی څرګنده کړي ده او ویل دي چې په غزمن کان کې د هوا تر استول لپاره هیڅ تنظیم نه وسوي چې لامل د غش پش کان کیندون کې د 14 ورسته د مارک سره مخسول
هر مایسي باید د هوایی ولري پدې کې هوایی نه و هوایی څه وکړه خپل کیږي یو دا چې وی مایز کی د ګیس اخراج وی او دویم دا چې د مایز خلق شینی نو څټ خلق چې دی هغه پر دا غل ار باندې بیا وځي الټرنیټ لا نو چې دا دواره شي نه چې دا دې دواره تاسو د پاره دی اوای نه نو نتیجه دا کی دی بیا هر څه کتان چی هغه بیا منتی عمر صدی کی کتل چې وګوري مایز تر ډیر زور ور دی د مایز انسپکټر د دې سورې د انسی او مایز انسپکټر په دې کې خپل ډیوټي نه پرکې کله کوټه کراچی کوم چې خپل نوم لري چې غوادا خونی روډ دی دغې سي مړ و دکې ته دا نوم ورکړی دی چې دا د مزدورانو قتلګا ده
دلته خبره ده د ونی ور ده چې د جمهوریت په ورځ د کوټي او سوی په منځنۍ او غرنۍ سیمه مارواړ کې اته کان کندو کې د کورت کول کمپنۍ په یو کان کې د کوئلې درایستلو په کار بوخت وو چې ناڅاپه د ګیس لا عمل په یاد سوی کان کې چاودنه وسوه او په نتیجه کې کان ونړېدی دغه ډول هلته اته سره کان کیندونکي بد پات اسول د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې مرسته کوونکي د پیښ وزایت رسیدلي او هلته د مرستو کار پیل کړی وو او تر تیر مازګر پورې دوه کان کیندونکي ژوندې او د یو بل کس مړی راستلی وو په دې اړه چیف انسپکټر ماین شفقت فیاض تیر ورځ و مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه اته سو فوټه لاندې په مځک کې سوې ده او د ګیس له امله مرستندوی کارکونکي د مشکلات سره مخ دي دلته خبره ده د ونې ورده چې په ستان کې د کوئلې په کانو کې هر کال پیښې زیاتیږي او پر روان کال کې تر اوسه پورې یو 50 کان کوونکی په دې پیښو کې وزل شوی دی د پاکستان د سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې لمخې چې په کال 2000 کې د بلوچستان د کوئلې په بیلابیلو کانو کې د دغه ډول پیښ په نتیجه کې 207 کان کیندو کې وژل شوی وو په دې کې د زیاترو تړاو د خیبر پښتونخوا افغانستان او د بلوچستان سره وو
از موږ غلا مشال رادیو خاوري او زو کراچي ته په کراچي کې د ترګري زد عدالت کې پرند وزیرستاني ځوان نقيب الله مسجد د وژنې مقدمه اوریدنه وسوه عدالت د نقيب مسجد په وژنه کې د تورنو دوه پولیسو په ضمانت د خوشکېدو غشتنه رد کړه په پرنی اوریدنه کې درې گواهان عدالت خپل بیانونه ورکړل عدالت د بلې اوریدنې لپاره د مارچ 18 نیټه ټاکلې او امر کړی چې د مقدمه کې د نور گواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان کراچي څخه راکوي
د قضیه ورې د نورستو د نقيب مسجد د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته ویل چې په مقدمه کې درې گواهان عدالت ته وړاندې شو او د پیخي د گواهی بیانې عدالت کې ریکارډ کړو گواهانو د نقيب مسجد په وجنه کې تورن پخوانی پولیس افیسر راونوار او د هغه د ملګرو شعیب شوټر او پولیس افیسر امان الله مروت د هغه موبایلو نمبرو گواهی ورکړه په کومو موبایلو چې راونوار او نورو د پیخي په وخت د هغه سره رابطه کړې و او بیا د پیخي ډیر وخت وروسته هم راونوار او نورو تورنو کسانو هم دغه موبائل نمبر کاراولی خوبیات سے وخرستو یہ بند کڑی دی
فارمل وٹنس تھا جس نے کہا کہ میں وہاں پر موجود تھا
ہگا اویل چھ گواہانو دا گواہی ورکڑی چمنگ حل تکی موجود چھ پولیسو نقیب اللہ مسعود ونی ولو او دزان سرے بوتلو دا نقیب اللہ مسعود د پیخے دری پولیس گواہان عدالت توڑان دی شو او خپل گواہی ورکڑا گواہانو د دی خبری گواہی ورکڑا چھ د پیخے پ وقت پ کم موبائلو نمبرو د ہگوی سرا رابطہ شوی وا ہگا موبائل نمبر د راونوار او د ہگا د ملگرو بھی او بیا پ قضیہ کی بل گواہ دا گواہی هم ورکړه چې د پیخي وبخ هغه حالت موجود چې پولیسو نقيب الله مسعود او د هغه ملګری ونیول او د ځان سره بوتلی وو
ډالکر انکو لیکر گئے دو دوستو کو نقيب الله کو
صلاح الدین پور زیاته کړه چې نور گواهان به هم یاد عدالت ته وړاندې کیږي خدا عامه قضیه نه ده د نقيب مسعود په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او هم له دغه لاملا 500 گواهانو خپل بیانونه بیرته اغستې دي پولیس گواهی له ناراضي گواهان د گواہی بیان ورکولو ډیر یریږي خو بیا عدالت د پولیسو شمول د وو گواهانو د گرفتاری ورنټ هم جاری کړي وو یاد عدالت د بلی اوریدنی لپاره د مارچ 18 نیټه ورکړه او امر یې کړی دی چې په قضیه کې نور گواهان دي هم عدالت ته وړاندې کړي شي د نقيب الله مسجد په وجنه کې تورن د ملیر پولیسو په خوانی اس اس پی راونوار او قمر هم عدالت ته وړاندې شو د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو نقيب الله مسعود په 2013 کال کې د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د نورو کسانو وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو په خوانی اس اس پی راونوار دا وکړی وا چې د ټزو په مقابله کې سلور تر هغه وجلی دي خو بیا رستو د سن پولیسو یو خپل پلټنیزي ډلې دغه مقابله جالي بللې وا د نقيب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو په خوانی اس اس پی راونوار او نور درې پولیس والا په ضمانت خوشي دي زنی په جیل کې دي او څو په خوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالوراسي مخروران دي روانوار چې څو ورځې وړاندې هم په دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواست کړی و چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثناء ورکړی شي، خو بیا د سن های کورټ د روانوار دغه خواست رد کړی و. عدالت ویلی و چې په قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی، که عدالت استثناء ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. تیر کال په دسمبر کې برتانیا د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر روانوار د بشري حقوقو د سرغړونې تور نه لګولی و، د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پرې بندیزونه هم لګولی و. برتانیا ویلی و چې روانوار د یو سل نوینا په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 200 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او اوس ځو خیبر پښتونخوا ته. په داسې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د بودا تاریخي آثار له تیرې څمودې راهیسې د بریدونو او بې غوري ښکار دي. د شانګلې ضلع په منګلدره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زړه تاریخي آثار نړول دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لرغوني آثار خوندي کړي او زموږ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه نور حال شاهین بنیره راکوي.
ځای خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په منګولدره سیمه کې د بودا لرغونی تاریخي آثار د خزانو د شکمارو لخوا د خطر سره مخ شوي دي. په دې نږدې موده کې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې د دغه اغیزمنو شویو آثارو عکسونه ورکړل شوي وو. د سیمې یو اوسیدونکي او څېړنکار اعجاز حسن وایي چې دا تصویرونه د 2012 کال دي، خو آثارو ته د زیان رسولو لړۍ اوس هم دوام لري. دا اثر چرته دی نوموړې وای
دا بجسر تقریبا 2500 کال پخوانی دی. په شنګلا پرون مخوزی شیکاوله یوسی مساخیل په منګول دره کې په کافر ډوره کې دا سایت لوکیټډ دی. دا رکرنسی ګټ تقریبا تراش کړی شوی دا او به دا غیر ډوګره چې دا په لایم سٹون باندې ورکړی دی. دلته کې ډیر سایټونه دي، خو چونګیا خلکو دغه د لاسه خراب شوي دي، خلکو لټول دي. نور دغه آثار پکې پاتې دي تقریبا. اوس سټرکچرز دي، دوه مین سټرکچرز یې غټ غټ دي او دوه سټرکچرز یې واړه واړه دي.
اعجاز حسن زیاتوي چې ځایي خلک د دې آثارو په اړه ډېره پوها او معلومات نه لري، او ځینې پکې بیا داسې دي چې دا د خزانو موندلو لپاره لټوي، په غیر قانوني توګه یې راکني او دغه شان لمنځه وړي. نوموړی وایي باید حکومت دلته سړک جوړ کړي او د سیلګری په یو مرکز باندې بدل کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو او موزیمونو سانګوایي چې د آثارو د حفاظت لپاره د ځایي خلکو او ځمکې د مالک سره جرګه کړې ده. په ملکند سیمه کې د آرکیالوجي او موزیمونو د ډایرکټریټ استازې نیاز علي شاه وایي چې دا آثار په ډېره لرې پرته سیمه کې دي چې څه پکې اغیزمن شوي او څه اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دي.
مګلاړو ال تکي اغه ايريا ډيمج شوی دا، خو اغه چې کوم بظاهر اثر ښکاریدو اغه داسي و چې دا لکه مخ کې شوی دا پروبلی چې انټیکوټي هانټرز وسوکمو اغه زي لوکل چې کوم خلک اوسېدو بره په اغه منګول تر کې دا د دې پراپرټي هم دا اغه مو پوهه هم کړو چې دا یو غلط کار دی. افیډیویټ اغه ورکو چې کدي زي تاسو کیسه مو نقصان ورسېدو لیګلی وی ار باوند چې سب خلاف هر قسمه قانوني اکشن اغستې کېږي.
د شنګلی په ګډون د سواد، بونیر، دیر او ملکند سیمې د ګندارا او اودیانه تهذیبونو مرکزونه پاتې شوي دي. لرغون پوهان وایي چې اوس هم دلته داسې ځایونه دي چې د حکومت په کتابونو کې نشته او د ورکېدو د خطر سره مخ دي. په دغه اړه د ټکسلا موزیم یو چارواکي او لرغون پوها محمد ناصر خان وایي
زمون کله چې دی الټنټ دی په دې کې زمون سره یو سټوپا وا چې هغه ته به لوریان تنګې سټوپا وي. دا انګریزانو د بده مرغه د کپاغ وخت کم پولیټیکل ایجنټ شو نه هغه پدې کې پراپر کو دای نو کړی فاتینه بوتانی ستلو. او نن سبا چې په کلکته میوزیم کې او په برټش میوزیم کې ټولو نه د ګندارا کلی کم سکلپچر پراتې نه دغه دی د دغه لوریان تنګینه وتی دي. سپاروس پورا لاس پینزل شل کورته متدای د پاسا باد دی ګلکلو کانو نه او د بوتانو نه دینه جوړ دی هغه بنیا دنیا کو دغه چې دینه ټول لکه اوسم پاره کې دي ډېری خستو پاګانی وي پدې تانه کې په هیبت ګرام کې دوا ګمبتونه به ورته دوا سټو پاګانی وي. اوسم شتا حالات ډېر زیات خراب دی هغه ته څوک توجه نور کی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ته د لرغونی آثارو د حفاظت واک ورکړل شوی دی. خو د موزیمونو د سانګې چارواکي نیاز علي شاه وایي چې د مالی او تکنیکی وسیلو د کمی له کبله د ټولو آثارو د حفاظت کار د ستونزو سره مخ دی. نوموړي زیاتوي
حدرجی آرکیولوجیکل سائٹس دی او ډیر زیات پکې داسې هم دي چې هغه نه رجسٹر شوی دي نه رپورٹ شوی دي خو بهرحال کم چیم دي او موږ ته مخکې ته راغلي دي هغه باندې سروے شوی دي یا د هغه امپورټنس ایویلویټ شوی دی موږ حتی امکان کوشش کوو چې د هغه پروټیکشن وشي خو چونکې ریسورسز کمې د وخت نه موږ ته دي او بیا چې کوم ساينټیفیک اسکویشنز موږ کوو یا د هغه پروټیکشن کوو یا د هغه اسمکو موږ اکوزیشن کوو نو هغه ډیره زیاته پیسې غواړي.
د یادونه وردا چې په کال 2005 کې وسلوالو طالبانو د سواد په جهان آباد کې د بودا یو تاریخي مجسمه په چودیدونکو موادو سره اړنګ کړي وا خو چارواکي وایي چې دغه لرغونی اثر اوس د ایټالوي کارپوهانو په مرسته بیا جوړ کړي دي او پلان لري چې د غلطه د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانیزي.
از موږ له مشال رادیو څخه اوري د سهار 9 بجې سوې د مهم خبرونو لنډیز ته تاسو پام را ګرځوم. په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ د مشر د چوکی لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي. بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلالی نوماند کړی دی. په بلوچستان کې د کولی په یو کان کې د 14 لامل شپږ کان کیندونکو وژل شوی دي. پېښه پرون له کوټ شار څخه 6 کیلومتر لري ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کولی په یو شخصي کان کې رامسته شوی ده. په کان کې اته کارګر په کار بوخت ول چې د ګیس جمع کېدو له کبله 14 وسوه او سمدستي کان ونړېد دي. له کان څخه دوه کان کیندونکو ژوندۍ رايستل شوی دي او خوشبش مړه شول. په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت د وزیرستان ځوان قبلا مسیل په وژنه کې د تورونو دوه پولیس افسران محمد انار او محمد فیصل په ضمانت خوشکېدو غوښتنه رد کړې ده. د نقیب مسیل د کورنۍ وکیل صلاح الدین پاور پرون لاوریدین وروسته مشال رادیو ته وویل چې عدالت ته درې ګواهان وړاندې شول او هغوی ګواهي ورکړه چې دوی د پولیس لخوا د نقیب مسیل د نیولو پر وخت موجود ول. د پاکستان د مواصلاتو ادارې یا پی ټی په دې هیواد کې د چین ویډیو ایپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولې دي. پی ټی داګام پرون د پېښور هایکورټ له امر وروسته پورته کړ او ټول انټرنیټ رسوم کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک ایپ بندولو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن هیله ښودلې چې د مې تر لومړۍ نیټې به هر بالغ امریکایي ته کورونا واکسین ورسیږي. نوموړي دا خبره پر ماښام د 1.9 ټریلیون ډالر اقتصادي مرستو بندل لاسلیک کولو څو ساعت وروسته پر ملي ټلویزیون وکړه. بایدن د کورونا وایرس جهانی وبا اعلانې د لومړۍ کلیز پر مهال تسمین وانی کې د وینا پر مهال هیله وښوده چې د واکسینو په کارولو سره به دا هیواد د جولای تر څلورمې رخصتۍ چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ د عادي حالت ته نږدې شي. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوري دی. تاسو پام د اونیزي خبرونی هارون بچا هنري غړي پر لور راګرځم. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ باندې واوري ده. نن تاسو ته په تکراری باندې خبرو د دې اونۍ په هارون بچا هنري غړي کې د سندرغاړي شوکت محمود د هنر پاړه دا خبري او سندري اوریدلای شي. ناراضي چې ورته ورسو
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړګ دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني. دا ونه مو خبرونه ته لپی خبره پی جندل سندرغاړي شوکت محمود مل مکړه دي. نو موړه یو مودوش وا چې سندري وای او ځانته مینوال پیدا کړی دي. د شوکت کمال دا دی چې د هر وخت خان دي. نو نن به ترې د هنر پاړه د پښتنو ترڅنګ دا هم معلومه کو چې دا د هر وخت خندا راز یې سدې د ټلیفون په لیک را سره دی. شوکت جان ستړې مشه خبرونه تډیر خراغ لیو مننه چې وخت را کړ.
سلامونه صاحب سلامونه جی زه ډیر خوشاله ما بچی جی چې تاسو نظر را باندې واچولو او زموږ ملمر کرم یو ځل بیا په خپل پروګرام کې خدای پاک مو چې خوشاله او آباد ودان اوسې جی.
آباد اوسې آباد اوسې. تا خو ماته نیول نه راکول کلب وزیرستان کې وي کلب په کلی کې وي او
نه 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 جی تاسو تاسو بچی جی ته په باندې کو خو تاسو وایي چې بس انسان سره ډیرې مسلې وي او نن سبا جی دا غره روان دي روانه ده نو مونږ خلک
روزہ دیا دیکھ لیا بولو سیدھا خوران دے در وا کی
جی بس
خدا خیر کی نو شوکت جان اوریدونکو ته لګ ځان مرو پیژنې پښتونخوا کې او خپل کلی کور وخای چرته وزګیدي چرته لوی شوې سبق ته څومره ترکمه رسولې دغه معلومات کور کې مهرباني
ز افر بن وزیرستان سره زما تعلق دي البته بیا مر لوی شلو سکول او کالج او بیا د موسیقي بچی دي زما ډیر زیات شوق نو البته خو لوکل کوم دی لکی دی دی الټرناتیوی نه ریډیو نه رسر زریشت دې ته وجه بیا ورکوټ شان زما انفارمیشن ډپارټمنټ کې جاب هم دي نو البته بیا ما ترانسفر دی پر پېښور ته وکړو چیزا دلتا مواقعی دیری دی هر سا ویڈیا تولا دلتا بس بیا خودی پک دلتا جی لگ دیر اللہ کمیابی را کرلا بس خلکو کئی پی جنگلو را کرلا بس انن تس سر پریدی ہوں مالا یوزی
دیر خدا نو کل دی اول سندر دی کل ویلا سنگ در تا محسوس شویا معلوم شو چیر تا خو آواز دی خد سندر ویلشی باید دا کار وکی دی تر سنگ جلو خک آغا کم وقتون و کم کال و چاپ که در سر مرست تو کرپا آغا اولو شپورزو کی
انتخو بچہ جی التا ڈیر اسماعیل خان کی ریڈیو ہے جی کنا موں کو دس پٹ پٹ دس میں فلونا دوستانو تکڑے مکڑے بم کولے نو التا یو پروڈیوسر رہے دے ریڈیو نے اس جو اور دے ماتے وچ ہے تو ریڈیو ترش نو بس دی زیاد گھبراو مو خوشال مو جو ریڈیو منے بم کیا گئے نا ماشاءاللہ تقریبا 2004 یا 5 بئی دس ہوئی گانا اس پر نو اخوتے زیاد خوش شولے چ چرا بغیر نو سر موسیقی والتا نو بس داسی داسی که بیا شوق زیاد شو جی بس بیا جاسی رو رو جی سفر روان میری نو بیا جی آگا او رو لگی ده گانا می دوی ما ویلا سر خود پر ارنا یو پہچان ہون تا که جوڑ کجی
یاد چا میند زپ کورو لگی ده یاد چا میند زپ کورو لگی ده یاد چام اند سپ کور لگے د ساد محبت چپ ماتور لگے د ساد محبت چپ ماتور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د اور لگے د اور لگے د ٹکور لگے دازر زما پس ٹکور لگے د
مشال ریڈیو هارون بچا هنری غړې خبرونه ده د شوکت محمود سندرم په کې اوریدا شوکت جان زمونږ نننۍ خبرونه ملمدې له پیښور را سره ده په خبرونه کې شوکت تاسو د دې سندرې د موسیقي چې وا دا داسې وخت چې دا خود ایوان شفیق د دیو سټوډیو او دا ډیر مشهور شو تاسو دا سندره جوړولې او په دغه وخت کې بیا د پښتو شخصي ٹی وی چینل لم راغې نو ته فکر کوي شوکت جان چې ته دغه وخت کې راغلې مخې ته دا سستا هم حال نور دغه استاد حمزولی ملګری سندرغاړي مخې ته راغدل نو دا د شخصي ٹی وی چینل را تاګو او داسې د ایوان شفیقوند د خلکو دغه ته سټوډیو جوړول او کار کول چې دا دومره ځوانان مخې ته راغلل د پښتو موسیقۍ په میدان کې.
جی بالکل، ایوان شفیق خو بچا جی زه وایم چې دې کې ډېر غټ لاس دی په موسیقۍ کې. دا مونږ په ژبه چې څوک نم پوهېږي کنه، دا لکه پنجاب خلک دي هم د پښتو سندرې ما ډېرو ځایونو کې اورېدلې دي، نو بیا دا ایوتی خبر هم ډېر خدمت په دې لحاظ دي چې مونږ یو سرکاري ټلویزیون به و چې هلته به افسر شاهي ځان لوه نوی خلق چی ہوجی ہے کہ بیا دیر زاری مینا تو خوری خو خدا ای وی تی خبر بیا جی موقع ور کلا ہر چاتا نو دیر دا برداز دا چینج را رہی جی موسیقی کی ہوں او فنکران ہم دیر سر پیدا شو جی.
او او تا بیا د سندره لپاره چې د موسیقي زده کې باقاعده کوم استاد سره د ناس تکړه دا یا اوسم لری کوم استاد سره کینه پاسې چې هغه دغه بنیادی اصول زده کې او بیا خپل ریاضت وکي د استاد په لار خونه.
جی بالکل بچا جی، ماں کو میرے باقاعدہ تکڑا کرے والتا دی خان کے و تیر اسمل خان کے و سے دلوں والتا مولانا عباس گلڈیر بھی ہوں جی کلاسیکل موسیقی کے بھی جی زیاد استاد تیرے رکھتا سے پی جانے جی نو ایر دیتا بطلما التا با دبارا تخودل چیز یار دا سور دا سی با آواز جوڑے و دا ارمونیم و بیا دیکی جی شرفگان استاد سر مو تعلق جوڑ شو آبا بیا جی دی خان تا رات لو اگه لور التا واده وانو ما تا با قیده چلور پیزده گینته اون با دیر خدمت کولو دی دیزد را کولو اخ بیا ما تا دا ریاضت صحیح طریقه اگه را تا چه دا سی ریاض پکه دا سی پلتی دی و دا سرگمونه و دا مخده دی و ریاض میاد بسر شروع کنی بس خود پک یا مهربانی کنیز.
Oh,
شوکت جان په دې سندره کې خو دې هم ورونه لګولي دي. پېښور کې دا فایر بریګیډ والا پسې در نه شي، ته څه ور وخت ورونه لګوي مونږ پریشانه کړي. نو دا سندرې چلته جوړوي پېښور کې؟ خو سټوډیوګانې هم ډېرې دي، یو شمېر لکان دي، میوزیک ارینجران دي. ستا بیا چا سره جوړه ده؟ کوم ځای کې سندرې جوړوي؟
دا ګانا چې تاسو ولګولې ده زیاد رور دی فوات نو می دی، نو دا می اکثر کړی دی او ډیر کولی ذهن لري دا نوی الکان دی. بس کله چا سره او کله چا سره لک چینج پکې راولو.
څنګه بدلون پکې څنګه راولې ته؟ پکې ستا پکې څه خاص غیته غینه غوښتنه یې چیرې دی سندره کې فلانې ساز راولې یا ژوندې ساز پکې وغږوي؟ اکثر خدای خو دا کیبورډ نه کار اخلي کنه، چې مشيني غوندې کارونه کوي. ته پکې کله دا ژوندې سازونه هم کاروي ک څنګه کوي؟
جی بالکل، دا لایو سازونه خو بچې دي ما دې چې دا تاسو سونګ فلیک دي کوم ربا وره رمکس دي. او بل چې زه اوس سره خپل ایډیا شیر کوم، چې یو سوچ مې وی زیات ماته چې دا سنگران مانه یار ګل کې چې دا شوکت پروجیکټ عمر ښه جوړ کړو دا مونږ باندې کې شو. نو وای چې دا تل چاره شیر ما سره یو د ګنټه خو ما غوښ کړی چې دا سې چې وشي دا سې وشي او سې وشي.
او بیا څومره زرزر غواړي چې سندرې جوړ کړي نوې او بیا خبرې کې؟ ځکه چې په دې سندرو خو ظاهر ده اوس هنرمندان ملګري زمونږ خپل پیسې لګي، لجیبه پیسې لګي کنه، نو دا خو په دغه حواله خو یو مشکل هم جوړ شي. خو بیا ته څنګه چل کوي چې ته سپانسر ورته ګوري کنه خپل پیسې په لګوي او څومره زرزر جوړوي دا سندرې دي؟
بچې دې دا تاسو بالکل ډیره خپل کیسه وکړه، بس بد قسمت نه زمون دا مره کې دا مسله دا ارتستانو ته چې خو یو کلام دا سړي چې خوښي نو بیا خو په خپل خرچه پکې که خوښي نه وي نو ته مجبورې نه هم ان ساتلو ته پر بیا یو داسې شاعر راشي چې وایي چې یاره دا زما ګانا دا و سټوډیو خرچه واخلي. نو بس بیا هغه ته موږ ورو خو په هغه شاعر کې بیا به چې دا کوشش وي چې لکه چرته داسې ټکې نیم کټی کیږي یا خولی کیږي نو بیا اوسره شعر په شعر داسې چې وشي.
او دا کوم دا د کوم ځای شاعران دي؟ اکثر زه دا خبره اورم چې شاعران او هنرمندانو ته وایي چې زما دا غزل واخله دا وایا د سټوډیو خرچه به مونږه زور کما کنه. دا سه دا بهر ملکونو کې دي کنه؟ دغه ته پیښور کې دي څوک؟
دا خو سره الله مهرباني مې راغی مونږ ته ولای ولاره جوړ کړ سره دا شوقین وي او بهر هم دي دا څنګه وال دي چې خو خې چې غزل کو نو مونږ له مجبوري بیان کو چې دلته خو دې باندې دا خرچه راځي او دا دی چې یو کو کنه هیڅ خبره نه ده. نو دا څه پټ څه نتیسه دار په سر بجټ کې دا یو کار دی. شین کی خالو نه په غونډه زنا وران نشي، شین کی خالو نه په غونډه زنا وران نشي، چرته باران نشي، چرته باران نشي، چرته باران، چرته باران نشي، چرته باران نشي، چرته باران. شین کی خالو نه په غونډه زنا وران نشي، چرته باران نشي، چرته باران نشي، چرته باران، چرته باران نشي، چرته باران نشي، چرته باران. چرته باران نشي، چرته باران نشي، چرته باران نشي، چرته باران.
ډیر به وخت به وخت شورانه ما سره غم دې ما سره غم دې هغه رخصت رخصت خوړی زمانہ ما سره غم دې ما سره غم دې یار مکیږي کیږي د بارانا ما سره غم دې ما سره غم دې موسمونه رکی باندې شي سرغم دې موسمونه رکی باندې شي چرته باران شي چرته باران شي چرته باران چرته باران شي چرته باران شي چرته باران
کنسرتونه لری پروګرامونو ته زی دغلته د موسیقي خپل ډله د جوړ کړی دا کله کله پروګرام ته لاړ شي کنه
جی جی بالکل پس دې پس لګ دې کار لګی اوس د اکټیویټیز هم سره شروع شو د کلچر ډپارټمنټ او ټوریزم ډپارټمنټ او علوم سرکاري کارونه هم شروع شو اوس په خوځې دا کورونا د وجې هم ډېر داسې حالات داسې خراب وند کیږي کنه اوس چې داسې وخت راغلی و چې لکه زموږ بچې دې لګې ډېر نوکری دا دال ساک کې چلیږي کنه نو داسې هنرمندان دي چې صرف په فن باندې روبېس دي نو هغه غریبان دومره سفر شول دي ولې چې کارونه نو نن نشتر حال او نه حکومت سسته سي یوس چې له کوم اکټیویټي شروع شول اوس سوات کې چې یو فیسټیوال یو ټوریزم باندې نو ارتس پاکستان پر کې راغل پیمنٹ میں مٹم خو جی او بیا اوس ته اسلام آباد کې راستو افته لري ورځې په دې کې اخ داس مختلف نور افغانستان نه نو چې دا سم شي چې کنه اوس نشته حال کې یو پیسې یو پروګرام نه چې پیسې مارچ باندې ها نو څنګه سږي ولا زلا پکار ویو دا پاکستان جی ګیلا بالکل په حق ته او بالکل حکومت ته پکار ویږي دا یو حال دې مونږ سره کنه نو دلته خو زمونږ شیدو مخکې دی په دیشا سر دې کې متاثر شو او صلی الله دې مافیو کې دا کورونا د وجه پر پاکستان او پر دنیا نړۍ متاثر
او دا ته چې ما وختي په خپل خبرو کې و هم ویل چې پاغي به هم کراته یو څه وای چې ما کل لیدلې خو بس خوشاله خان دې کنه دا سه غوسه در باندې هم کله کله سی ته غوسه کېږي هم یا ورختا کېږي هم کنه بس هم دغه دې انداز دې دا یو چې هر وخت خنداوي او د خوشاله وي
سر چې پس تا بچا دې نیچر وونته کې رده او داسې سړی خو سر ډېر زیات احساس وي چې په معمولي خبره خو ظاهره وي نه که نه ځي داسې چې زه کله خفه شم چې بیا تنهایی ته شم بالکل ټلیفون هم نه اټینډ کوم یو ورځ نیمه بیا پرې پاک مهرباني وکړه مې ورسره ټیک شي کله کله چې اوس هم راځي داسې مې چېسته څوک چا منې کړې نه دا ډېره زیاته کلکه خو کله کله راشي
خا زه به سمدا سي خوشاله اوسې په خندا اوسې او نوې سندره دې به کله وی چې را بشي ک سټوډیو کې وی ته په کار کوي لګیا نو کله به چې اوریدونکو ته وړاندې کی
سر ان شاء الله تاسو مرګره دې یو ما او خبر کړم ریاض خټک سے یو کلام هم سر راست دې و ما ته ویلم چې بچې دې سپته به زما سلامونه مې دې رمینا تاسو سره لري
سره وعليكم السلام او بالکل بالکل مهرباني
نو هر یو کلام دې ارما دې هم ډیسکس شوی دې یو کمپوزیشن هم ورکوټ شان نو جوړ دې دو داسې نور دې نو ان شاء الله اوس خو ما نیت چې لکه دا اختر روان دې دې لپاره او دو درې داسې غاني تیار شي کنه
او ریاض خټک خو مالدار سړی دې هغه توا پیسې په ډیر لګي
پیسے کو جی ملدارا کو دے وہ بس انتہائی سٹکی سڑے رہی چاہیے
پتہ بے ہو لگی چاہ خبرہ
کو جی ماں پہ بل سینس کی اکڑا لیکن الگ ساکھ ہوں تکیرے ماں اتویل ماں چی خطک سے پہ دے کچھ وائلین رہا چی پہ دے کی داسی داسی مزاج ماں چی سارا غزل داسی دے وہ دستار زم داسی وہ ماں شاہ شہری بچے جی کلا تاسو تلیکڑے ہوئی یا ونا ډیر خپل لیکل کوي چې ډیر مقدار لیکل کوي
او زه چې ته جوړ کې بیا به موږ وورو نو ډیر زیاته مننه شوکه جان زمونږ د خبرونې وخت بس پایت پر رسیدو دي او ډیر خوند کوچ ته تر سره راغلی دا سه خوندوري خبر دی وکړي را سره دی وخاندل زمونږ وريدونکو ته به هم زما یقین دي چې دوی به هم د خبرونه ستا خبرې به خوښ شي نو بس تا خوشحالي غواړو او بریا درته غواړو ډیر مننه آباد اوسې
تاسو ډیره مننه سر او زه ډیر مشکور یم چې تاسو ماته موقع راکړه. الله مو سر خوشحاله او آباد لري چې تاسو ډیره مهرباني سر
ډیره مننه.
پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:30 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.